په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې وي. بلې خبرونه ته مو زه نور یاس نوري هرکلای کوم. په پیل کې لاند خبرونه. د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسېدو د چارو وزارت وایي وروسته سیلابونو ګڼ تاوانونه اړولي او دوی د نړیوالې ټولنې ملاتړ او مرستو ته سترګې په لار دي. دا خبره د دې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم ازادي راډیو ته وکړه او وویل چې کارکوونکي هڅه کوي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د نورو احتمالي سیلابونو د راوتلو د زیانونو مخنیوی وکړي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په وروستیو سیلابونو کې د نورو زیانونو تر څنګ شاوخوا 140 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 150 نور ټپیان دي. خو د دې ویره شته چې ښایي د مرژوبلو شمېر تر دې زیات وي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي په نور روغتون کې بهرني متخصصین د سترګو 1500 وړیا عملیاتونه ترسره کوي. د دې وزارت ویان شرافت زمان پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
دوشنبه او سه شنبه ورځ ده مونږ به ان شاء الله ستنام کیږي او د ناروغانو لپاره به ان شاء الله د عملیاتونو ورځ ټاکل کیږي. کوم ناروغان چې په مغه وخت باندې عملیات آماده وي ان شاء الله عملیاتونه به تر سره کیږي.
تر دې مخکې د سترګو د عملیاتو لپاره اکثر ناروغان بهر ته تلل او سلګونه ډالر به لګیدل. د امریکا په کنټاکي ایالت کې د سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمیر شپږشتو ته پورته شوی دی. د کنټاکي والی اندی امبیشر پرون په خپل ټویټر په یو پیغام کې ویلي دي چې ممکن مرجوب لو شمیر له دې زیات شي. د دې ایالت په ختیځو سیمو کې تر سختو ورښتونو وروسته سیلابونه جاری شوي چې پکې په مرجوب لو سربیره دی والی په خبره سلګونه میلیون ډالر تاوان هم اوښته دی. لا هم د ژغورنې ټیمونه د ورکوشو خلکو په لټه کې دي. د اروپایي جام لپاره د خزینه او د فوټبال ټیمونو ترمنځ سیالیو کې انګلستان پرون جرمني ته په اضافي وخت کې 2-2 په مقابل کې ماته ورکړه او دغه جام یې خپل کړ. دغه لوبي لپاره چې د انګلستان په ويمبلي استډیوم کې ترسره شو دومره نندار چان ورغلی و چې لدی مخکې دغه جام لپاره نو راټول شوی. انګلستان په دې بریا سره چې په ويمبلي استډیوم کې د لواتیا زرا زیاتو مینوالو په مخ کې خپل کړ په یو نړیوال جام یا یورو جام کې د ډاډولي وی بریا لپاره شپږ 50 کلن انتظار پای ته ورسو. او د شپږیز کرکټ لوبو په دوام نن دوه لوبې ترسره کیږي. په لومړی کې به د بوس ساتونکو او کابل بازانو ټیمونو ترمنځ لوبه وشي او دویمه لوبه کې ماسپخین د هندوکش ستورو او مس عینک ټیمونه یو بل سره سیالي کوي. شپږیزه د افغانستان شلوریزې تجارتي کرکټ سیالۍ دي چې اته لوبډلې پکې لوبیږي. که څه هم تېره اونۍ د کابل په کرکټ سټډیوم کې 14 ځینو خلکو ته مرجوب له واړوله خو له دې سره سره ګڼ خلک لا هم د لوبو لیدو ته ورځي.
د هغه پیښې نه وروسته ما هم نن دا تصمیم ونیو سره ډېر مصیبتونه چې پوهنتون کې امتحان هم لرم زه راغلم تر څو خپل لوبغاړي نږدې څخه وګورم لا یې تشویق کړم. دا یعنې د هغو خلکو په مخ باندې یوه درنده څپېړه ده چې غواړي له موږ څخه دا خوشحالي واخلي.
د لوبو ته له هند او زیمبابوې دوه نړیوال مبصرین هم ورغلي او وایي هوډ لري د لوبو تر پایه په کابل کې پاتې شي. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت 16 فروری کې طالبان د نړیوالې ټولنې له لوري د منل کېدو هیله لري باید بشري حقونو ته درناوی وکړي او د افغانانو نظرونه واوري. د طالبانو او ایراني پولیساتو ځواکونو ترمنځ وروسته یو نښتو د نیمروز د سرحدي سیمو خلک اندېښمن کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو این ډی پی مشر وایي د وړو کاروبارونو او په سیمه ییزه کچه د ښځو او نارینهو له کاروبار په ملاتړ سره غواړي د افغانستان اقتصادي وضعیت وده وکړي.
UNDP has been working.
UNDP خپل هڅې پیل کړې چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت بیرته ښه کړي.
د غزنی د یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي وروسته سیلابونو ورته ډیر زیانونه اړولې دي.
باندې توارونه د ښځې د لکرشکي او غنمو خلکو غنمو له نه ده کړې تر اوسه پورې وګونه نه کړي.
د غرض د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو ځانګړي درسي ساعت یو نوې خبرونه درته خبرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نور د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافر وایي که طالبان د نړیوالې ټولنې له لوري د منل کېدو هیله لري باید بشري حقونو ته درناوی وکړي او د افغانانو نظرونه واوري. ایان مکری با چې روانونه د شرزفر په توګه دند پات رسیدي دغه نوې څرګندونه داسې مهال کوي چې وخت د طالبانو د رسیدو نږدې کال په پوره کېدو د خطر اوس د نړۍ هیڅ یو هیواد هم حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی. نور بل سفیر ولستان زیورو
د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیر د خپل کاري ماموریت د پای په درشل کې لښپګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بند ساتلو په تړاو د طالبانو له دریز او د راپور شوو بشري سرغړونو په اړه ژوره خواشینی ښودلې. شارج دفیر آیان مکری چې له تیر اګست په دوحه کې د افغانستان د ماموریت چارې پر غاړه درلودې، همدارس د اکشن بې ناوخته څو پر لپسې ټویټونو کې زیاته کړې چې که طالبان د نړیوالې ټولنې منل کېدل غواړي نو باید د افغانانو نظریات واوري او بشري حقونو ته درناوی وکړي. طالبانو د 2021 کال د اګست په نیمایي کې په افغانستان باندې واک ترلاسه کړ او له هغه راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې پاتې دي. د راپورونو په اساس د طالبانو حکومت له ځینو کمو برخو پرته اکثر ښځینه کارکوونکي هم په کور کې نیولي دي. د دوی ځواکونه همدارنګه د سلګونه پخوانیو نظامیانو په وژنه او تر اعدام کولو تورن شوي، هغه مسله چې د طالبانو چارواکو په وار وار رد کړي او ویلي دي دوی د عفوې فرمان ته ژمن دي او په چا باندې کار نه لري. د ملګرو ملتونو او بشري حقونو څو مدافع سازمانونو بیا څو واره د افغانستان د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو په خپلو راپورونو کې جدي اندېښنې ښودلې. د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیر آیان مکری ویلي هیواد یې له افغانانو سره همکارۍ ته ژمن دی او له تېر اګست راهیسې 115 میلیون ډالره بشري مرسته ورسره کړې. هغه د امریکا د خزانې وزارت لخوا له افغانستان سره د کاروبار د اسانتیاو په هدف د عمومي جوازونو د صادرېدو یادونه هم کړې چې ورسره افغانستان ته د نغدو پیسو د استولو زمینه برابره شوې. مکری ویلي ځایناستې میرمن کیرن ډیکر دا او په راتلو به د افغانستان لپاره د امریکا همکاري او ژمنې ټکنۍ نه شي، بلکې د هغه په خبره د امریکا د هدفونو د خوندیتوب او د افغانانو د ملاتړ لپاره به میرمن ډیکر لا نه ستړي کېدونکې هڅې وکړي. ښاغلي مکری د خپلو ټوټونو په دوام ویلي موږ خپل کار ته ادامه ورکوو څو طالبان د خپلو ژمنو په وړاندې ځواب ویونکي پاتې شي، څو افغانستان یو ځل بیا د القاعدې او داعش د خراسان څنګې په ګډون د تراګرو په خوندي ځاله بدل نه شي. طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې د دوی ځواکونه د داعش د له منځه وړلو په هڅه کې دي او ادعا یې کړې چې داعش یا اسلامي دولت ډلې جنګیالي د دوی په وړاندې تاب نه شي راوړلی. خو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو له هغې ډلې ایران او اخوا په منځنۍ آسیا کې ازبکستان او تاجکستان څو واره د اسلامي دولت ډلې او نورو توندلارو ډلو لکه د ازبکستان اسلامي غورځنګ د فعالیتونو په باب اندېښنه ښودلې. د ازبکستان او تاجکستان سرحدي سیمې څو واره د افغانستان له خاورې د راکټي بریدونو هدف هم ګرځېدلې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو او ایرانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ نښتو د نیمروز د سرحدي سیمو خلک اندېښمن کړي. یک شنبه یعنی پرون تر ناوخته د نیمروز په کنګولوس ولې کې د طالبانو او ایرانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ درنه جګړه روانه وه چې پکې ویل کېږي یو طالب ساتونکی وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. دواړو لورو یو بل تورن کړي دي چې جګړې ته لمن وهلې ده. صفي الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
درگیری طالب با ایران سر مرز درویشو
لسیمی د څو ساعتونو لپاره د جګړې د دوام راپور نه راغلل. کانګول سوالی له ایران سره په پوله پراته ده چې په درویشک سیمه کې طالب او ایرانی پولیساتی د راپورونو په اساس د ماښام تر 2 بجو په جنگ بوخت وو. طالبانو سیمې ته تازه دمی او اضافي ځواکونه واستول. د جګړې له کرښې څو ویډیوګانې په خواله رسنیو باندې لاس په لاس شوې. په یوې کې طالب پولیساتی ښیي چې په ایرانی لوري بریدونه کوي، په بل کې هم د راکټونو د لګیدو شیبې ښکاري. د جګړې له کرښې یو سیمه ییز طالب قومندان ازادي راډیو ته په یو پیغام کې د جګړې د شدت یادونه وکړه. هغه وویل نوم یې باید خپور نه شي ځکه له رسنیو سره د غږېدو اجازه نه لري.
جنگ شروع دی، زورور جنگ شروع دی، کمزور جنگ نه دی. بس مجاهدین د نیمروز هم راځي، د غرول د خاص هم روان دی، خاص روان دی، راځي داس سره خو دې جنگ شروع دی. بس اوس خو جنگ شروع دی. ایران هم دغه توپونه د دې توپونه استعمالوي.
د یک شنبه ورځې جګړه کې یو طالب اسکر د ایرانی پولیساتو لخوا وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د نیمروز یوې امنیتي سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوم د نه اخیستلو په شرط طالب اسکرو ته د مرګ ژوبلې د وراوښتو خبره تایید کړه. د نیمروز په کان کې جګړه کڅه ماخه مودرې د لخدستی می خلک اندیښمن شول چې وضعیت څنګه ده. سعید د جګړې کرښې ته نږدې استوګن دی او ازادي راډیو ته هغه وخت پیغام را لېږلې و چې لا جګړه نه ودرېدلې. ایران ڈی سی توپونه کاروي، د طالبانو ځواکونه هم روان دي. وضعیت په دې سیمه کې ډېر خراب ده، یو سره جنگ روان دی. د هوان او 82 میلی متری توپونه غږونه راځي. ایران هم خپله پوله تړلې، دې خوا مسافر ولاړ دي او له هغې خوا هم څوک نه را پرېږدي. عباس هم د کانګ ولسوالۍ اوسېدونکی دی او وایي طالبان باید احتیاط وکړي، که نه د سیمې خلک به ډېر زیان وویني. د توپونه او ټانک د ډزو غږونه راځي. د شپې لپاره به ښایي وضعیت لا پسې خطرناکه شي. دا طالبان باید له خپل توان سره زور ووایي. ایران خو توپ او ټانک ډېر لري. څلور دانې ډرون یې چې راپورته کړل، هر څه به له خاورو سره برابر کړي. د طالبانو د سرحدي ځواکونو مشر ابراهیم هیواد رسنیو ته ویلي، لومړی ډزې ایراني ځواکونو پیل کړي. اخوا د ایران د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین میر احمدي ویلي، د طالبانو ځواکونو په پارونکو اقداماتو لاس پورې کړ او په ځواب کې ایراني پوله ساتي لاس په کار شول. هغه طالب ځواکونه تورن کړي چې تر جګړې آن یوه ورځې مخکې پارول کې اقدامات وکړل چې بالاخره دین خطې ته لار هواره کړه. میر احمدي ویلي، د ایراني ځواکونو لخوا جګړه کنټرول او درول شوې. ایران او افغانستان 900 کیلومتره ګډه پوله لري. دا یو کال تر ټولو زیات کړکېچونه د نیمروز ولایت په سرحدي سیمو کې رامنځته شوي، چې اکثري عوامل په کرنیزو ځمکو باندې لانجې، اوبه یا د خلکو قاچاق بلل کېږي. د ایران او طالبانو پوله ساتي ځواکونه په نیمروز کې داسې وخت سره په نښته اخته شوي چې تېره اونۍ د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان خبرداری ورکړ که د ایران د حقابې ستونزه هواره نه شي، په ټولو همکاریو به منفي اغېز پرې باسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
د ازادي راډیو د سهار ته بجې او دولس د خې کېدونکو دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې مشر عبدالله الدلداري د خلیج د همکاري سازمان د غړو هیوادونو ته ویلي چې اداره د افغانستان د اقتصادي بیارغونې لپاره کار کوي. هغه ویلي یو ان ډی پی د وړو کاروبارونو او په سیمه ییزه کچه د ښځو او نارینهوو له کاروبار په ملاتړ سره د افغانستان اقتصادي وضعیت د ودې په لټه کې دی. نور په دې رپورټ کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې د دفتر د استوګنی استازي عبدالله الدرداري خلیجی هیوادونو ته په خپل پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې لستونزو او ننګونو سره سره دغه هیواد په نهیلي حالت کې نه دی. هغه زیاته کړې چې په افغانستان کې اقتصادي بیرغونه هغه څه دي چې د دوی د کاري اجنډا په سر کې ځای لري. نوموړي د غونډې برخولو ته په خپل پیغام کې ویلي چې د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره غواړي چې له دوی سره په ګډه کار وکړي او په خبرې د یادو هیوادونو خصوصي مرستو ته اړتیا لري.
UNDP خپلې هڅې پیل کړي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت بیرته ښه کړي. هغه هم د ټولنې د فعالیتونو د کچې د لوړولو، د کوچنیو کاروبارونو او د ښځو د سوداګریو نه په ملاتړ څو ډاډمن شو چې سیمه ییز جوړښت د اقتصادي بیارغونې لپاره اجازه ورکوي.
د یو ان ڈی پی افغانستان څنګه د مشر دا خبري پرون په یو ویډیو پیغام کې د یاد ادارې پر ټویټر پاڼه خپور شو. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې په پیغام کې راغلی چې افغانستان د 2021 میلادي کال د اګست له 15 راهیسې 100,000 دندې له لاسه ورکړي او افغانستان د 40% اقتصادي ځوړ شاهد دی. په افغانستان کې له کووید-19 ناروغۍ وروسته اقتصادي وضعیت ته په اشاره سره ویل سوي چې د اګست له 15 مخکې د دغه هیواد اقتصادي رکود او یا سله نه وو. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې استازي عبدالله ال درداري په دې پیغام کې د خپلو خبرو په دوام ویلي چې تر 2030 میلادي کاله پورې باید په افغانستان کې 12 میلیونه دندې پیدا سي څو بیرته هغه اقتصادي حالت ته دا هیواد ورسول سي چې په 2015 میلادي کال کې وو. هغه وخت افغانستان د کال میلیاردونه ډالره بهرنۍ مرسته ترلاسه کوله او د ګڼو خلکو یې په ملي او نړیوالو ادارو او مؤسسو کې کار کاوه.
موږ باور لرو چې په دریو کلونو کې به د یوې چټکې ستراتیژۍ پر اساس 2 میلیونه افغان نارینه او ښځو ته د کار زمینه برابره کړو. موږ غواړو له تاسو سره په دې ستراتیژۍ کار وکړو. دا له ښکته نه مخ پورته ستراتیژي ده.
د دې تګلارې په اړه نور جزئیات تر اوسه نه دي ورکول سوي. د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړ. له هغه وخت راهیسې ګڼې بهرنۍ مرستې پر دې هیواد ودرېدې او د افغانستان بانک څخه باندې 9 میلیارد ډالر شتمني چې 1 میلیارد د امریکا متحده ایالاتونو او پاتې اروپا کې وه کنګل سوه. طالبانو د دې شتمنۍ کنګلتیا د اقتصادي وضعیت د خرابېدو یو لوی لامل وباله. خو د راپورونو پر اساس د طالبانو حکومت لسګونه زره پخوانی کارکوونکي پر کور کښېنولي او پر ځای خپل کسان ګمارلی دي. له دې برخې هغه ښځې ډېرې زیانمنې سوي چې د کور د نفقې راوړلو مسؤلیت یې پر غاړه وو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
کابل خروله اعلان کړی چې خلک کولی شي لدی وروسته د خپل ودانه او ساختمانی چاري بیرته پیل کړي چې مخکې د خروله په امر اندرولې وي. خروله په د ودانیزو چارو کې د غزن په دې خطر راوستلې چې غوښتلې د ودانیزو چارو لپاره قوانین او پړاوونه باندې لسره غور وکړي.
د طالبانو په مشرۍ کابل خروالی وای د غیداره د خار د معیاري پرختیا د کار درمستکولو او اقتصادي خوځښت درمستکولو لپاره غواړي. هغو کسانو ته چې غواړي لوړ پوړیزه ودانه جوړ کړي اسانتیاوي رامستکړي. د دې ادارې وایان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
کسایی که فعلا زمین دارن و میخوان ساختمان بسازن، بلند منزل بسازن، کسان چه فعلا زمکی لري او غواړي ساختمان او لوړ پوړی ودانه جوړ کړي په راحتۍ سره کولی شي کابل خاروالی ته راشي او د ملکیت د تثبیت پروسې وروسته که شرعي یا عرفي قواله ولري چې د راځي ادارې دنده ده، له هغه وروسته کابل خاروالی ورته په 3 ورځو کې جواز ورکوي تر څو خپلې چارې پیل کړي. جواز میته کې نو میتنن کارونه شروع
خغلې بارکزای وای. هغه کسانو چې په مخکینی حکومت کې جوازونه ترلاسه کړي کولای سي د هماغو جوازونو لمخي خپل چارو ته دوام ورکړي. نو موړ زیاتوي خو هغه کسانو چې په تیر حکومت کې جوازونه ترلاسه کړي خو سرغړونه کړي او د کابل خاروالۍ د معیارونو لمخي خپل کارونه مختنه دي وړي، باید کابل خاروالۍ ته ورسي او د چړنې حیات تر تعینې وروسته د تضمین پیسې ترې اخیستل کیږي او دا کسان د نوي قانون تر جوړېدو کولای سي خپل چارو ته دوام ورکړي. یو شمېر هغه کسان چې په ودانیزو چارو کې کار کوي له دې اقدام هرکلای کوي، خو وايي چې اقتصادي نورین او د ساختماني توکو د بای لوړوالی اغلا ملیون دي ک دوی ته جواز هم ورکړل سي نسی کولای په دې برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي. له دې ډلې شکیب اکبری ازادي رادیو ته وویل
فعلاً خو مواد ساختماني تماما شسار بلند است او نمی صرفه کس کو
فعلاً خو ساختماني توکي ټول ګران دي بسنه نه کوي چې څوک کار وکړي. پیرودونکي چې ساختماني توکي وو پیری داسې څوک نشته کشته هم په ډیر رقم بیاي پیری چې آر په هغه قیمت تمام شوی هم نه دي. څنګه ساختماني توکي قیمت دي او کم واردات لري نو په اوسنیو شرایطو کې ډیر ستونزه مانا ده.
د خغلی اکبری خبره د ساختماني توکو د وارداتو کمیدل او د افغانستان د بانکي زیرمو کنګلیدل په دې برخه کې له مهمو ستونزو دي. د طالبانو په مشرۍ کابل خاروالی په داسې حال کې د ساختماني چارو د دوام خبره کوي چې د ادارې څومره مخکې خلکو ته اعلان کړی و چې د ودانیزو چارو قوانینو د جوړولو او پړاوونو تر روښانه کېدو دي د خپلو تعمیرونو د جوړولو چارې دي وځنډوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په افغانستان کې ورسته یو سیلابونو د غزنی ولایت او سیدونکو ته هم ډیر زیانونه رسولې دي. د غزنی یو شمیر اوسیدونکو وایي ورسته یو سیلابونو یې کښتونه ور خراب کړي، کورونه یې نړولي او په زرګونو څاروي یې ور وژلې دي. دوی د غراز وایي د دې ویرل هم شته چې نور سیلابونه په سیمه کې راووزي. سیلاب زپلی د طالبانو حکومت او لنیوالو مرستندوی ادارو د مرستې غوښتنه کوي.
د غزنی ولایت مرکز تر څنګ په دیا کندړ قرباغ مکور ګیلان او بند خوګیانی رشیدان ګیرو او ځینو نورو ولسوالیو کې د ورستیو سختو ورشتونو لامل د سیلابي اوبو کهرجنې څپې دغه کهرجنو څپو په دغه سیمو کې خلکو ته سخت زیانونه اړولي. په زرګونه جریبه کرنیز مځکه باغونه کورونه دکانونه او نور استوګنیز ځایونه یې خراب کړي او لمنځه وړي دي. خو تر څنګ یې زرګونه څاروي او پسونو لمریزې برېښنایي ډبرې یا شمسی هم خرابې کړي دي. ونو او د انګورو تاکونو ته یې هم سخت زیانونه اړولي. شاوخوا شپږ پنځوس کلن عبدالقدیر د غزنی د یک ولسوالۍ د کندر کلي اوسیدونکی دی. نوموړی په خپله ولسوالۍ کې د سیلاونو د زیانونو په اړه کیسه کوي. دی وایي تر اوسه پورې سیلاونو د دوی په ولسوالۍ کې تر پنځه سوه زیات کورونه نړولي او نور زیانونه یې هم اړولي دي.
دوکانونه نشته، پټي باسي نشته، کلاوې نشته، کورونه نشته، مالونه یې تېر لاندې شوي وځولې، ساري مال غواړي یا مالونه یې وړو کور وسایل دغه شیان
دا یوازې ګیرو ولسوالۍ نه ده چې قهرجنو سیلاونو پکې سخت زیانونه اړولي دي. د قرهباغ ولسوالۍ د ګرګاو کلي اوسیدونکی سید محمد هم په خپله ولسوالۍ کې د اوښتو زیانونو کیسه کوي. نوموړی وایي دلته هم خلکو په تیرو دوو ورځو کې د سیلاونو له امله زیات زیانونه ولیدل.
مالی تاوانونه بیخي ډېر دي، لکه رشکې او غنم او خلکو غنم ولر نه ده کړی، تر اوسه پورې اوبو لاندې کړي دي، کچالو اوبو لاندې کړو. دا درې ورځې کېږي پله یو څه بارانونه اوري، دوی د څه بارونه دې خوا ته یې خلک له کورو شپې وتلي ولي، کورونه یې ړم کړي دي، پسونه یې ډېر لپاینه شوي دي، باغونه یې د خلکو خراب کړي دي. هته ټاکونه تر خټو لاندې شوي دي، خلکو لوبیاوې او کچالو دا تر خټو لاندې دي، دغه د خلکو ونې وړې دي، کورونه یې وړلو.
دغه سیلاب ځپلې اوس د طالبانو له حکومت او نړیوالو خیریه موسسو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. دوی وایي اوس په داسې حال کې ژوند کوي چې کښتونه یې سیلابونو وړي او کورونه یې ورنړولي دي. خو په غزني کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي هڅه کوي چې د دغه سیلاب ځپلو لپاره مرستې راټولې کړي. په دغه ځای کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي سیمه ییزه اداره هڅه کوي چې له دغه سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي. د ده په خبره د دوی د حکومت له لورې له دغه سیلاب ځپلو سره یوه اندازه لومړنۍ مرستې سوې هم دي، خو له نړیوالو غواړي چې هغې هم خپلې مرستې ګړندی کړي.
تاوانونه زیات رسېدلي دي. له نړیوالو مرستندویو موسسو چې غوښتنه ده چې غزني ته جدي پام وکوي او له دې سیلاب ځپلو خلکو سره مرسته وکوي. خلک ډېر تاوان سوي دي، ډېرې خواشنونکې شپه او خواشنونکې ورځ ده. الله پاک دې مسلمانانو ته عوض ورکړي.
د غزنی ولایت په بیلابیلو سیمو کې د سختو توپانی ورښتونو او د هغې له امله د زورورو سیلاونو لړۍ له څه باندې یوې میاشتې روانه ده. په دغه ځای کې دغه سیلاونو د مالي زیانونو تر څنګ وخت په وخت ډیری ځاني زیانونه هم اړولي دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420212640001.
د ننګرهار ښاروالۍ چارواکي وایي د جلال آباد ښار په څلورو ناحیو کې د سړکونو د ترمیم چارې پرون پیل کړې. د دوی په خبره د کنډو کپر سړکونو د رغونې چارې به په شپږو میاشتو کې بشپړې شي او دغه راز وایي لګښت هم د ښاروالۍ له عوایدو څخه ورکول کیږي. د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکي بیا د سړکونو ترمیم ته خوشحاله دي، خو له چارواکو غواړي چې د ترمیم چارې دې په معیاري بڼه ترسره شي. نور په دې راپور کې
د جلال آباد ښاروالۍ د تخنیکي او سکتوري چارو رئیس دوست محمد چردیوال د سړکونو د ترمیم د چارو د پیل کېدو پر مهال خبریالانو ته وویل د سړکونو د ترمیم په چارو به نږدې 15 میلیونه افغانۍ لګښت د ښاروالۍ له عوایدو څخه ورکول کیږي.
شپږ میاشتې
د ننګرهار اوسیدونکو هم خوښ دي چې لوګ د زن وروسته د جلال آباد ښار په داخل کې د سرکونو تخریب شوی ځایونه رغول کیږي، خو له مسؤولو ادارو غواړي چې د سرکونو تخریب شوی ځایونه دې په ښه کیفیت سره ورغوي. دوه تنه نوید احمد او فرید خان وایي
مخکې چې دا ډیر خراب او خلک ډیر ستونزو سره مخ کړل، په ډیر پنچر او کله به یو څه کې د وسه شاروالۍ نه ډیر خوشاله او غواړو ترې نه چې ښه کیفیت سره دا سرکونه جوړ کړي
او دا سرکونه جوړېږي، غواړو چې سب صحیح جوړ شي، په کوالټي جوړ شي، سینه چې مخکېنۍ باندې خراب دي بیا دواړي او د دانه او نور سرکونه چې یو خراب دي باید هم جوړ شي.
بلور ته د یادې پروژې یو تن انجینر زبی الله بیا خلکو ته د سرکونو د داغنیونې پر مهال د کیفیت له اړخه ډاډ ورکوي. نوموړی وایي
کاروالۍ لخوا په مختلفو ناحیو کې تخریب شوې ساحې جی پي ایس پوینټونو باندې سروې شوې دي، د هماغې لایحې مطابق موږ خپل کارونه سرته رسوو او انشاءالله د کیفیت څخه به څومره ووایي چې کومه د ښاروالۍ لایحه یا پروپوزل تخنیکي هغه به شرکت په مکمل ډول باندې سرته رسوي.
خو د ننګرهار اوسیدونکي وایي پر سړکونو د ډیر وزن لرونکو موټرو تګ راتګ، پر پخو شوو سړکونو د دکاندارانو له لوري د دوامدار اوبو شیندل او د سړکونو د جوړېدو پر وخت د بې کیفیته موادو کارول هغه لاملونه دي چې لامل یې سړکونه تخریبیږي، خو ټینګار کوي چې باید مخنیوی یې وشي.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ازادي رادیو اورېد سهار ته بجی او ووش دقیقې کیدونکې دی او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په واتس اپ شمیره کې مورته پریخي دي.
بلې السلام علیکم غلام احمد د هلمند څخه. په هلمند ولایت کې د کلای پوسټو د لوی کاریاس په سیمه کې چوروره د دبليو پی د خوا کوم سروې کې په شفاف ډول مطلق نه دورور ګردانډي والی ده یا واسطه بازی ده، خوار او غریب سړی ته ولاکه شی لا رسیش ولا چې نو کان مور سره وته انډیوال سره کښې لا یزمر ناراضه کاور یا شی راکې
ورور د کومر سچ افغانستان تر ازي د غریب غربت نور کول کیږي، د زیات ورته کارونه د کار زمينه برابر شي او په خپل ساحو کې د ورته کاری فرصتونه برابر شي، کارخانه د ورته جوړ شي ترڅو د غریب خلک کار وکړي او د خپل لاسو تڼاکو فایسته مندې یو 50 روپۍ کوټه وي او د مفت پیسې ډېر خینه تمامي.
ما د هلمند ندالی د تاسو څخه زنګ درته ولې نوم جان محمد دی. ورور د امرستي چې راځي د امرستي په صحیح ډول نه توزیع کیږي، یوازې هغه کسان ته ورکول کیږي چې واسطه ولري او یا د موسساتو سره په ارتباط کې. غریبان خلک په ټول کلی کې پاتې جوړور
د مرستیا پورې علاج شروع را دای زما په کور کې ماته دوه درې ماشومان د وینې سرطان پراتري تلسیمیا ورته وي او خپل ځانیم مریض او د کار روزګار درک مې نشته دي او را د دومره مستندوی ادارې دي دا 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 د دوړو کارونه ور کوي دا خدي بد دي دا مونږ ته نه ملاويږي نه چاره کړی دی راته او نه زما کول لیدل او نه ورخی څوک او نه ماته را کوي وروره او دا مهرباني کولې چې زه پازر وخم دا بډې سخ حالات کې ودی کې ژوند کوم غواړم چې ما سره ملستو شو چې نکېږي او رئیس ثبت نه بار کو او وزو بته نه خواته بته نه کډ وړو زو مجبور چې بس دولګي څوک ماران نه چې خاور او خلو دولګي سره وخت یې کوي سرمایدار او تور کول کې غټو خلکو ته کېږي او غریب ته نور کول کې. والسلام
په دا غیره کې دا د ماسیسی راځي د ماسیسی
پر 300 کورو پر 500 کورو و دی لسنومان مشترک کړی وي دا لسنومان وسی پر 500 کورو تقسیم کوي نو دا د یرات ماسیسین دي چې نه پېژن کوم ماسیسه ده نو دا تا یو راز مل مکړی وي چې دا ولې ته کې یعنی دا مسلک کم ګور ته معلوم دی اته رئیسان.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211. دوویشت، یوولس، څلورویشت، دوسو، یو.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته نږدې شوي یو. په دې برخه کې د ازادي راډیو ځانګړې درسي ساعت یوه نوې خبرونه درته خپرو. خو په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدو د چارو وزارت وایي وروسته سیلابونو ګڼ تاوانونه اړولي او دوی د نړیوالې ټولنې ملاتړ او مرستو ته سترګې په لاره دي. دا خبره د وزارت مرستیال شرف الدین مسلم ازادي راډیو ته وکړه او ویل کارکوونکي هڅه کوي په سیلاب ځپلو سیمو کې د نورو احتمالي سیلابونو د راوتلو د زیانونو مخنیوی وکړي. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي په د کابل په نور روغتون کې بهرني متخصصین به د سترګو 1500 وړیا عملیاتونه ترسره کړي. دا خبره د دې وزارت ویان شرفت زمان پر مخام ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې د ناروغانو د سب چارې نن دوشنبه او سبا سشنبه پیلېږي. د امریکا په کنټکی ایالت کې د سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمیر شپږویشتو ته پورته شوی. د کنټکی والي پرون په خپله ټویټر پاڼه په یوه پیغام کې ویلي چې ممکن مرګ ژوبلو شمیر لا پسې لوړ شي. د اروپایي جام لپاره د ښځینه او د فوټبال ټیمونو ترمنځ سیالیو کې انګلستان پرون جرمني ته په اضافي وخت کې د 2-2 په مقابل کې ماتې ورکړه او دغه جام یې خپل کړ. د شپږیز کرکټ لوبو په دوام نن دوه لوبې ترسره کیږي. په لومړۍ کې به د بو ساتونکو او کابل بازانو ټیمونو ترمنځ لوبه وشي او دویمه لوبه د هندوکش ستورو او مس عینک ټیمونو ترمنځ پلان شوې ده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، لازادي رادیو څخه مو درسي ساعت هر کلی کوم. نن دوشنبه ده او په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون واردی او د وم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیز مؤسسې په مرسته چمتو شوی او لازادي رادیو خبريږي. دوم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو محلول نو ولوستل او خونکي راته ویل چې هر مواد د انحلال ځانګړي اندازه لري. په دې برخه کې خونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بوري او مالګې محلول ته اشاره وکړه. نن به خونکي موږ ته تعامل بیان کړي. لومړی به د تعامل لنډ تعریف راته بیان کړي او ورپسې به دا ولولو چې په کیمیا کې تعامل څنګه رامنځته کیږي او څو عنصر باید له یو بل سره تعامل وکړي چې درېمه کیمیاوي ماده ترلاسه شي. دا پوښتنی خون کوي په نننی درس کې ځوابوي.
آیا پوهیږئ چې مالګه او یا بوره څنګه جوړیږي؟ آیا په کور کې پیرینی وخت پخه کړی دی؟ آیا د بدن درد په وخت کې دوا خوړلې ده؟ دا ټول ریاکشنونه یا تعاملونه تاسو په ورځني ژوند کې اتمن کړی دی یا لیدلې مو دي؟ نو دا ټول په کیمیا کې به څه دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل وایي چې تعامل کار اجرا کېدلو ته وایي. یو کار په عمل کېدل، عمل کول ته تعامل وایي. یو کار چې اجرا سو دې ته تعامل وایي. اوس نو تعریف یې په کیمیا کې څه ډول دی؟ په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یوځای کېدل، یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کېدل، یو مرکب د بل مرکب سره یوځای کېدل، دا ټول کیمیاوي تعامل په نامه یادیږي. یو شی د راوخسي بل شي ته جوړ واچوي، د یو شی څخه جلا بل شی راایسته کوي، دغه ګډوډیشن، جوړېدل، خرابېدل، سوځېدل، دا ټول چیزې کیمیاوي تعاملونه دي. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي، دا چې سره یوځای سي اوبه په لاس راځي. هایدروجن ګاز دي، اکسیجن ګاز دي، دا دواړه سره یوځای کیږي، موږ ته چیش په لاس راکوي، اوبه په لاس راکوي، دا یو تعامل سو. سوډیم یو عنصر دي، کلورین یو عنصر دي، دواړه چې سره یوځای سي سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. مالګه یو تعامل سو. کیمیاوي معادلې د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دي. کیمیاوي معادله به چیشته وایي؟ د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي چې سره یوځای سي چې شپه لاس راځي اوبه په لاس راځي. دا موږ په ویلي ډول وایاوه په لنډ ډول یې څنګه لیکو ایچ ټو پلس او ټو ګیوز اس یا په لاس راکوي ټو ایچ ټو او. دغه یې کیمیاوي معادله ده. مثال سوډیم او کلورین دوه عناصر دي چې سره یوځای سي مالګه په لاس راکوي. دا دونه غټ خط د دې پر ځای چې دا دونه غټ خط لیکو موږ یې لنډ ډول څنګه لیکو این اے مانا سوډیم او سی ایل مانا کلورین. این اے پلس سی ایل ټو سوډیم کلورایډ پلس راکوي. دا یو کیمیاوي معادله سوه. دا یو کیمیاوي معادله سوه. د تعامل ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی. د کیمیاوي معادلې ښودنه. کیمیاوي معادلې بېلابېلې برخې لري. دغه خواته یا د اوله برخې ته چې شوایي تعامل کوونکي ورته وایي ریاکټنټس. انګلیسي کې ریاکټنټ ورته وایي او په پښتو کې تعامل کوونکي دغه مواد یو د بل سره تعامل کوي کار اجرا کوي په نتیجه کې تاته چش په لاس درکوي حاصل په لاس درکوي. حاصل ټو ایچ ټو او مانا اوبه. اوبه یې په لاس درکړلې دا ستا یو حاصل سو. دلته کار اجرا سو د کار آخري نتیجه دلته په لاس راغله او دا بیا د تعامل علامه ده چې دغه موږ ورته ښیو چې د دغه شیانو دلته شاید ډیر شیان وي د ګره سره یو ځای کیږي 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 په ریاضي کې د مساواتو علامه ده په کیمیا کې بیا د تعامل علامه ده. یعنې دا خواته چې هر شی سره یو ځای سوي دي هر شی چې کړي دي په نتیجه کې تاته هر شی چې په لاس در کړي وي دغه په مابینځ کې فرق د تعامل د علامې په واسطه ښودل کیږي. دغه پسې حاصل دي. حاصل بیا چې شته وایي نتیجه یا په لاس راغلي مواد. دا خواته چې هر شی سره یو ځای سو وسوزل سو جلا سو جوړ سو خراب سو د دې ټولو حاصل بیا دا به غلطه معلومیږي. نو کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري. یوه برخه یې تعامل کوونکي یوه برخه یې تعامل علامه ده او بله برخه یې حاصل دي. تعامل کوونکي کې مواد تعامل سره کوي په تعامل علامه ښیي چې وروسته اخوا ته څه پیښ شوي دي او حاصل موږ ته راښیي چې موږ آخري کم کم مواد په لاس راوړي دي. کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري دا ځل یې تاسې ولیکئ. دلته چش راځي دلته چش راځي دلته چش راځي کومو چیرې په یاد وي دسچې به ولیکئ چې دا ځای کم شی وو هغه خو نه زه نه درته وایم دا ځای کم شی وو او دا ځای کم شی وو. دا که چیرې ساس په یاد دي نو ورته ولیکئ او یا یې په کتابچه کې درسره نوټ کړئ. کومو چیرې جوابونه دا ډول وي تاسې بالکل صحیح یاست او د نن په درس مو ښه سم سره خلاص شوی.
خونکی د تعامل هغه درې پړاوونه موږ ته بیان کړل چې یو کیمیاوي تعامل کې رامنځته کیږي او د تعامل په نتیجه کې یو نوی عنصر جوړیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادۍ راغلی.
دا تم ټولګي ز د کونکو ته خراغ لاس وایم. دا تم ټولګي په کیمیا کې خون کې تیره هفته یو لړ هغه قوانین تشریح کړل چې پرمټ یې موږ کول شو د کیمیاوي معادلو ترمنځ توازن رامنځته کړو. نن به خون کې د بیولوژي او کیمیا ترمنځ یو مشترک درس موږ ته وړاندې کړي. دا موضوع فوتوسنتیسس یا زیایي ترکیب دی. نن به ولولو چې نباتات څنګه غذا ترلاسه کوي او د نباتاتو د غذا چمتو کېدو لپاره کومه کیمیاوي عملیه ترسره کیږي تر څو یو شین بوټی یا نبات خپل د اړتیا وړ انرژي او غذا واخلي. د دې جالبې موضوع په باب یادې پوښتنې په درس کې ځوابیږي.
آیا پوهیږئ نبات غذا له کومه کوي؟ فوتوسنتیسس چې شته وایي زیایي ترکیب. زیایي ترکیب یوه خوراکي عملیه بلل کیږي چې په هغه کې د نباتاتو غذا خوراک د لمر او اوبو په وسیله پوره کیږي. نباتات د ودې او نمو لپاره لمر ته ضرورت لري. همدا ډول اوبو ته هم ضرورت لري چې په بدل کې موږ ته پاکه هوا شیرینه میوه ښایسته ګلان او دماغ آراموونکي خوشبوي راکوي. نباتات که شیر وده و نمو غواړي نو لمر ته ضرورت لري او په عینال کې اوبه ته ضرورت لري. بیا په بدل کې موږ ته چې راکوي پاکه هوا راکوي، شیرینه میوه راکوي، ښایسته ګلان راکوي، دماغ آراموونکي خوشبویي راکوي. نو باید څه وسي؟ باید هڅه وسي تر څو نباتات ډیر وکرل سي، تر څو محیط هم ښایسته وي او هم هوا پاکه وي. د نباتاتو ډیرې ګټې شته، خو هر څومره چې موږ نبات کرلی سو باید وی کرو تر څو محیط مو ښایسته کړي او په عینال کې هوا هم پاکه کړي. په ځایي ترکیب کې په کیمیاوي لحاظ د نبات غذایي پروسه په لاندې ډول ده: کاربن ډای اکسایډ چې هغه په هوا کې دی، جمع اوبه چې هغه موږ د برمې د لارې یا د ولې د لارې ورکوو، دا دواړه سره یو ځای کیږي. لایټ یا نور دا د لمر رڼا ده. دا درې شیان چې سره یو ځای سي، دغه شیان چې نبات ته ورکول سي، هغه وخت موږ ته نبات کند یا خواږه شیان چې هغه موږ میوه بولو هغه په لاس راځي، او اکسیجن چې موږ هر وخت وایو چې نباتات ډیر وکړي تر څو هوا پاکه سي، هغه چې دی اکسیجن مشترکوي. نو نبات د ورځې اکسیجن خارجوي، کاربن ډای اکسایډ ځان ته کشوي. انسان د ورځې اکسیجن ځان ته کشوي، کاربن ډای اکسایډ هوا تور کوي. دا کاربن ډای اکسایډ ټول نبات کشوي، په بدل کې موږ ته چشره کوي اکسیجن. د انسان ضرورت اکسیجن ته دی، د نبات ضرورت کاربن ډای اکسایډ ته دی. بیا په شرازو کیمیاوي سره یا فرټیلایزر، اخو لمر رڼا او اوبه او په عین حال کې دا به کیمیاوي سرې دي. آیا پوهیږئ نبات څه ډول وده کوي؟ آیا د میوه او سبو ژر پخېدل مو لیدلی دي؟ دا به ټوله د کیمیاوي سرې کومک دي. ورسره پوهیږئ چې نباتات د انسانانو حیوانات د خوراک بنسټیزه سرچینه ده. نباتات د خپل ودې او نمو لپاره د انسانانو او حیواناتو غوندې غذا ته اړتیا لري. نباتات د خپلې غذا یوه بنسټیزه برخه له ځمکې څخه اخلي. د دې لپاره چې نباتات خپله وده په عادي ډول سرته ورسوي، لازمه ده چې په کال کې د نباتات د اړتیا وړ یوه اندازه ضروري مواد په مځکه کې ورزیات کړو چې د سرې په نامه یادیږي یا د سرې په نوم یې یادوي. سرې کیدای شي چې طبیعي وي او یا مصنوعي وي یا په کمپنۍ یا کارخانو کې جوړ وي. په دې ځای کې لازمه ده چې د نباتات د ضروري عنصرونو سره آشنا شي. نو کیمیاوي سره کم مواد دي؟ هغه مواد چې نبات ته نور هم ورکول کیږي تر څو د مځکې حاصلات دو چنده درې چنده سي او ښه وده وکړي. عنصر د نبات په وده او نمو کې د هغه غذې، دغه عنصر چې جی په مځکه کې اکثره وخت کاریږي، نایتروجن، پوټاشیم، فاسفورس، په زراعتي اصطلاح د دې نوم ان پی کې دي. ان پی کې په بازارو کې خرڅیږي. نایتروجن د کلوروفیل، امینو اسیدونو او پروټینونو په ترکیب کې شامل دی او د نباتاتو تنو او پاڼو په ودې او نمو کې زیاته برخه لري. نایتروجن د نبات چشور ښایسته یا سموي تنې او پاڼې. که چیرې د موادو نایتروجن پوره وي، تنه او پاڼه به یې ښه وده وکړي. پوټاشیم بیا د نباتاتو په وده او نمو کې د نشایستې، کندونو، پنبې او کتان د رشتو په زیاتوالي کې برخه لري. د نباتي ناروغۍ مخنیوی او د نایتروجن زیاتوالي منفي اغېزې راټیټوي. اوس نو پوتاشیم بیا په ډېر لیږي، که چیرې نایتروجن پکښې ډېر وي شاید مرض خراب کړي. نو د هغه د مرض خرابۍ د مخنیوي لپاره پوتاشیم ورلیږي تر څو د نایتروجن منفي اغېزې راکمې کړي او په عین حال کې میوه، کندونه او دغه ټول شیان ښه پخوي. بل بیا فاسفورس دی. فاسفورس د نباتاتو، میوه او دانو د ودې، نمو او جوړښت په عملیو کې چټکتیا راولي. فاسفورس به چیشکي میوه او دانې وده، نمو او جوړښت یې چټک کوي یا تیزوي. چې موږ تاسې لیدلي ځینې وخت میوه بغل ته کوچني کوچني شیان وراچوي چې هغه بیا میوه ښه پخه کړي. یعنې که میوه په یوه میاشت کې پخیږي، دوی کوشش کوي چې دغه وخت یې درې هفتې یا دوې هفتو ته راولي. د سرو ډولونه، سرې په دوه ډوله ویشل شوي دي. یو عضوي سرې دي او بل غیر عضوي سرې دي. عضوي سرې په دې سرو کې حیواني فاضله مواد، د غذایي مواد، د صنایعو پاتې شوني، نارسېدلي سکاره، په خاورو کې د نباتاتو ښخې شوي پاڼې او تنې شاملې دي. همدارنګه د یوریا سره چې په صنعت کې تولیدیږي له مهمو عضوي سرو څخه ده. که په لنډه توګه ووایو د ژوندي موجوداتو مربوط شان څخه لاسته راځي، عضوي یعنې حیاتي، او په حیاتي کې نو د ژوندي موجوداتو غذایي مواد د صنایع څخه پاتې شینې، نارسېدلي سکاره، په خاورو کې نباتات، شخ شوي پاڼې او تنې، دا ټوله پکې شامل دي. په کلیوال ژوند کې اکثره د غوا امبار ورکوي او یا د انسانانو امبارونه ورکوي. دا ټوله چې شي دا عضوي سرې دي. غیر عضوي سرې بیا په کارخانو پاپریکو کې د کیمیا پوهانو په مرسته جوړیږي. غیر عضوي سرې په طبیعت کې هم یو اندازه پیدا کیږي، په طبیعت کې هم پیدا کیږي، خو اکثره په کارخانو پاپریکو کې جوړیږي. کوم چیر په بازار کې لیدلې سپین امبار، تور امبار، دا ټوله چې سرې یا کود کیمیاوي موږ ورته وایو، چې هغه فاسفورس لرونکي، پوټاشیم لرونکي، نایتروجن لرونکي دغه رقم فارمولاوې دي. دا نو عضوي سرې او غیر عضوي سرې وي چې موږ نن وویل.
په درس کې مو دا ولوستل چې د لمر له وړانګو څخه د انرژۍ او غذا د اخیستو تر څنګ نباتات له ځمکې څخه هم د ریښې په واسطه ځینې ګټور مواد جذبوي، او دا مواد بیا د ونې د ودې تر څنګ د هغه پر حاصل هم خورا ډیر اغیز لري.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او زم د 9 ټولګي د کیمیا واردی، د 9 ټولګي په کیمیا کې نن اروماتیک هایدروکاربونونه ولولو. په دې برخه کې به ولولو چې په اروماتیک هایدروکاربونونو کې کوم ډول کاربونونه شامل دي، خصوصیات یې څه دي، او د استفاده په صورت کې به انسان ته ګټه او زیانونه کوم وي.
اروماتیک مرکبونه نوم له لاتیني کلمې اروما، شبو یا اتری بوی څخه اخیستل شوی دی. دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري. بنزین لومړنی اروماتیک مرکب دی. بنزین بډاسونه زهري دي، د ځیګر او پښتورګو د سرطاني ناروغیو سبب ګرځي. ځینې اروماتیک مرکبونه چې په تنباکو کې شته د سرطاني ناروغیو سبب کیږي یا ګرځي. یو شمیر اروماتیک مرکبونه چې ډیر اهمیت لري ځکه چې دا د دوا جوړولو، رنگ جوړولو، نساجي په صنعت کې ترې کار اخیستل کیږي، لکه اسپرین چې د دردونو د آرامتیا لپاره، او ټیټرا سکلین چې د انټي بیوټیک په ډول استعمالیږي. اروماتیک هایدروکاربونونه مو ویل چې د اروما یا شبو یا اتری بوی څخه اخیستل شوی دي، او دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري، هم تاوان لري، او هم یو ډول دوا جوړول، رنگ جوړولو کې هم کار ځینې اخیستل کیږي. دغه ځخه یو بنزین دی، یو بیرنګ زهري مایع ماده ده چې مخصوص بوی لري، په 80 ډیګري سنتیګریډ کې په ایشېدو راځي. په عضوي محلولونو لکه ایتر، الکول، اسیټون، اسیټیک اسید کې په ښه توګه حل کیږي. همدارنګ بنزین د عضوي مرکبونو لپاره یو ښه محلل دی، او د شحمیاتو، ربر، آیډین او سلفورو د حلولو لپاره په کار وړل کیږي. د ټوله د بنزین په اړه معلومات وه. بنزین د هوا د اکسیجن په شتون کې د کاربن د اټومونو د زیاتوالي له کبله په ژړ لوګي لرونکي لمبه باندې سوزي. بنزین یو ډول تیل هم ورته وایو، هغه څره ډول لمبه ده، ژړ لمبه کې او دود کې. 2 6 6 5 15 O2 یا 15 O2، 12 کاربن اکساید، 6 H2+ انرژي یا تودوخه په لاس راکوي. د بنزینو ځینې مشتقات فرمولونه او نمونه په لاندې ډول دا اروماتیک مرکبات دي چې په هغه کې د بنزویک اسید دي چې اسید لري، بنزایل الډیهایډ دي CHO لري، او بنزایل الکول چې پینول ورته وایي دا هم یو بل مرکب دي. بنزین چې شي دي په 80 ډیګري سنتیګریډ کې شول کیږي، فارموله یې CH5H5 ده. بیا نفتالین دي، دا هم په اروماتیک هایدروکاربون کې راځي. نفتالین هغه مرکب دی چې فرمولې د بنزین د دوو کړیو له یوځای کېدو څخه داسې جوړ شوی دی چې د دواړو کړیو ترمنځ یو ګډه زوله موجوده ده. مالیکولي فرموله او ساختماني فرموله په لاندې ډول دي. مالیکولي فرموله چې دی C+H8، او ساختماني شکل یې د دوو بنزینونو سره یوځای شوی دی. په مابینځ کې دوه کاربونونه یو دانه ډبل بوند جوړ کړی دی، او دوه بنزین سره یوځای شوی دی. بنزینونه C+ او هایدروجنونه 14 دي، 8 دي. نپټالین د ډبرو سکارو لپاره پسې تکتیر څخه د سپین رنگ کریسټلونو په بڼه منځته راځي چې یو خاص بوی لري. د ویل کېدو ټکی 80 ډیګري، نشیدو ټکی 248 ډیګري او په اسانۍ سره په غاز بدلیږي. دا مرکب د کویلاروا له منځه وړي او په تشنابونو کې د بد بوی د لرې کولو لپاره هم استعمالیږي. نپټالین عموما د بوی د ایسته کولو لپاره په تشنابو، په دوشانو او هغه ځایونو کې چې هوټلونو غوندې تګ راتګ ډیر وي، په هغه ځایو کې په دوشي کې استعمالیږي. د ارومټیکس هایدروکاربونو څخه وروسته راځو الکول ته. الکولونه د هایدروکاربونونو هغه اکسیجني مشتقات چې د یو یا څو اټومو هایدروجنونو د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو په واسطه تعویض شوي دي. په دې مرکبونو کې او ایچ ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ دی. عمومي فارمول یې آر او ایچ دی او میتانول یې تر ټولو لومړنی مرکب دی. الکول په عامې اصطلاح چې موږ شراب بولو دا هم الکولونه دي. او ایچ ګروپ په ځان کې لري. میتانول تر ټولو کوچنی دی. د میتان څخه راایستل شوی دی. میتان دی کله چې څو بور واچوي میتانول ځین جوړیږي. میتانول الکول دی. میتان د الکانو کورنۍ ګاز دی. ایتالین ګلایکول دا به د الکول یو بل ډول مرکب دی. یو دوه قیمت الکول دی. انټي فریز یا انجماد ضد ماده په توګه په نکلیه وسایتو کې کارول کیږي. دا ماده یو بې بویه ماده ده. په مایع حالت کې پیدا کیږي. په اوبو کې حل کیږي. محلول یې د اوبو د انجماد ټکی ټیټ راولي. انټي فریز کومه ماده ده؟ دا د موټرانو رادیټر ترولیږي. بیا د موټرانو رادیټر په ژمي کې د ډیر یخېدو او په دوبي کې د ډیر ګرمېدو څخه ساتي. هغه کوم مواد ایتالین ګلایکول دي. ګلیسرین چې یو درې قیمت الکول دي، ټینګه او بیرنګه مایع ده. خوږ خوند لري. په اوبو کې حل کیږي. د ګلیسرین څخه د انټي فریز مادې د پوستکي ملهم، د چاپ د رنګونو په جوړولو کې هم ګټه اخیستل کیږي. ګلیسرین خو مشتا سپیژنو په دواخانو کې شته. کله چې لاسونه مو چاک سي یا وچاو دي، هغه مال موږ استعمالوو. ایتانول یا ایتایل الکول چې موږ وایو، دا یو روښانه مایع ماده ده. تیز ځانګړی بوی لري. د شیدو ټکی د سنتیګریډ 88 درجې دي. د هغه حبوباتو نه شایسته او کندي موادو لکه انګورو څخه لاسته راوړي، نو ځکه ورته د حبوباتو الکول هم وایي. ایتالین ګلایکول د حبوباتو څخه لاسته راځي، نو د حبوباتو الکول په نامه یادیږي. ایتایل الکول د کندي موادو د شیرې څخه زایمیز په نامه یو کټلیسټي انزایم د عمل په غیزو له لاندې معادلې سره سم لاسته راځي. ګلوکوز دی، دا ته زایمیز ورچی، دا هغه څخه ایتانول جوړوي او کاربن ډای اکساید په لاسته راځي. دا ډیر مشهور الکول دی. په اترو، په رادیټرو، په موټرانو او په ډیرو شیانو کې استعمالیږي. د بې اضافي معلومات دي د پینول په اړه. پینول، خالص پینول، یو جامد بلوري بیرنګ ماده ده. که چیرې فینول د یو څه وخت لپاره د هوا، اکسیجن او رڼا په مقابل کې کیښودل شي، بنفش رنګ ځانته غوره کوي. فینول زهري او ضد عفونی بوی لري. په طبابت کې ترې کار اخیستل کیږي. زهري بوی لري، ضد عفونی دي. ضد عفونی چې د میکروب ضد دي او په طبابت کې د دې څخه کار اخلي.
د اروماتیک هایدروکاربونونو په دوام مو د الکولونو ځینې ډولونه هم ولوستل. دا مو واوریدل چې اکثرا الکول له نباتي بوټو جوړیږي او د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې بیا عنصر بدلیږي چې ځینې دغه عنصرونه مفید او ځینې بیا مضر وي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونه مهال ویشته. دا درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
درنو زده کوونکو، درسي ساعت ته د نن ورځې بیل شوی وخت هم دومره وو. راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه بڼه را تخپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221234. څلور شپږ صفر یو، یو ځل بیا صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو دوه څلور شپږ صفر یو.
خپل مینې زور ته ګوري زما د زړه ټکور ته ګوري سویل نشي رور ته ګوري لیوانې ښکتا پور ته ګوري د کلمې نسته د شپې له آواز راځي نه د کلمې نسته د شپې له آواز راځي